دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا یو ساعته خبری خبرونه ده چې د سر خبری راپور مو داده چې د اجرایه ریاست ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه ورسته لغې چې د امریکا د پاوز د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو خبر بیا تازه کړ. د افغان حکومت اجرایه ریاست ویلي چې دا اقدام به د افغان ځواکونو پر مورال تاثیر ونه کړي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نوي تنه دولت مخالفو وسوالو د وژلو او یو 24 نور د ټپي کېدو ادعا وکړه. او د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان غږ کړی چې په عاجل ډول دی د تروریستي ډلو د ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دې بند کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو په مورال او روحیه اغیز ونه چوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. شغل خوځون وویل چې اوس هم جګړه د افغان ځواکونو له لوري پر مخ وړل کیږي.
جګړه د افغان ځواکونو په لوري ترسره کیږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کی، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او په راتلونکي کې هم د جګړې افغان ځواکونو مخته وړي.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا د پوز د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي چې شایي تر 1400 پورې امریکایي سرتیري له افغانستانه وایستل سي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نوي تنه دولت مخالف وسلوالو د وژلو او د یو 24 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. دفاع وزارت په ویلامي کې ویلي چې د غلامي چنن خبره کړې ویلي چې دا کسان په کاپیسا، پروان، غزنی، پکتیا، کندهار، روزګان، بادغیس، فراه، سرپل، بلخ، تخار او هلمند ولایتونو کې د هوایي او ځمکني ځواکونو د عملیات پر مهال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د شاهین قلو اردو د اتمی لواء قمندان د افغانستان په شمال کې ویلي چې افغان ځواکونه یو شمېر هغه طالبان وژلي چې هڅه یې کوله د تیلو ټانکرونه له ځان سره یوسي. ډګروال عباس توکلی پرون خبریالانو ته ویل چې د طالبانو شپږ کسیزه ډله د بغلان په خواجه الوان سیمه کې په نشه سول. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی بیا وایي چې د ټانکرونو غلا د طالبانو لپاره یوه مهمه عایداتي سرچینه ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو ګوښه شوي دي تحقیقات پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشران او کمیشنران د تیرې سه‌شنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې له دندو لرې سول. لوی څارنوالي د تحقیقاتو تر بشپړېدو دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه شوو مامورینو به له وظیفوي صلاحیته د ناوړه استفادې په تور تحقیق کړي. خو د انتخاباتي کمیسیونونو مشران او لدندې لري سیو کمشنرانو پر ځان د ګیدلې تورونه رد کړې دي او ادعا کړې چې د ملي یووالي حکومت چارواکي د غوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري. زموږ غلازه د ریډیو ری د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان ژغ کړی چې په عاجل ډول دی د تروریستي ډلو د ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دې بند کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیې کې راغلی دی چې د امریکا متحده ایالات هغه وحشیانه تروریستي حمله په کلکه غندي چې یوې تروریستي ډلې چې اډه یې په پاکستان کې ده پر هندي ځواکونه کړې ده. د پنجشنبه په ورځ په هندي کشمیر کې د هند د پوځ د ملیشه قواوو پر کاروان په تروریستي حمله کې 40 هندي پوځیان ووژل شول او 40 تنه زخمیان شول. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې د فبروري په 15 مخبور سو لیکل شوی چې امریکا پر پاکستان ژغ کوي چې په عاجل ډول دی د دې کسانو لملاتړ لاس واخلي او د ترهګرو خوندي ځایونه چې په خپل خاوره کې ټولو تورستي ډلو ته برابر کړي بند کړي. د ایلامي لمخې د دغو تورستي ډلو اساسي هدف په سیمه کې د تشدد، ګډوډي او بې امنیتي خپرول دي. د سپینې مړۍ ویاندې سارا ساندرز د دې خبرې تایید وکړ چې ځانګړی تحقیق کوونکی رابرټ مولر له دې سره ژغېدلی دی. مولر د امریکا متحده ایالاتو د 2016 کال د ولسمشري انتخاباتو په ترڅ کې د روسیې د مداخلې څېړنه کوي او همدارس د دې ادعا تحقق کوي چې روسانو د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره ارتباط درلود کنه. سارا ساندرز پرون سی این این تلویزیون ته وویل چې ټرمپ له دې غوښتي و چې له مولر سره همکاري وکړي. د ساندرز په وینا ټرمپ ورته غوښتنه واسته غوښتنه د خپلې ادارې له نورو غړو هم کړې ده. اغلی ساندرز په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. ساندرز په 2016 کال کې د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شو او د 2018 کال په جولای کې د سپینې ماڼۍ ویاند وټاکل شو. او وروسته خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پرون د مصارفو هغه مسوده لاسلیک کړه چې د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر ادارو د بندېدو مخنیوی کوي. دا لایحه تیرونی د امریکا د کانګرس په دواړو خونو کې تایید شوې وه. د امریکا د ولسمشر د رسنیو مسؤل سارا ساندرز په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې لایحه په سپینې ماڼۍ کې ولسمشر لاسلیک کړه. د خبرونو پای
دوی میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبری خبرونی په خبری راپورونو کې راځي چې اجرایی ریاست ویل افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان په زیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
او یاد ځواکونو وتل د افغان سولې لپاره هیڅ ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیر ونه لدی.
د افغانستان په خوانی لو درستیزم پوښتلی چې آیا د هیواد د امریکایي پوځیانو وتل به د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي؟
د دښمن د فعالیتونو د خصوصا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
شکایتونه کېږي چې په میدان وردګ کې د نجونو لپاره کافي ښوونځي نشته.
تعلیم کچه په دې ولایت کې ډېره کمه ده، یعنی څه ځینې شکایت لري چې اصلا نه دي. تعلیم لاره مې د کومه خبره ده.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې فضا ته د سپوږمکۍ لیږل ناکامه سوي دي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د دې خبرونې یو برخه جوړوي. د نورو مطالبو ترڅنګ خبرو اجرایی ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو پر روحیه تاثیر ونه کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې جګړه د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. دا په اصل کې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف وټل ویلي چې شاید تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستان څخه وایستل سي. دا مهال په افغانستان کې د ډیری امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 1400 ته رسیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په افغانستان کې جګړه د افغان ځواکونو له لوري رهبری او مدیریت کیږي او د جګړې بار هم د دوی په اوږو ده. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا حق لري هر وخت چې وغواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ښاغلی خزون وایي له افغانستانه د شاوخوا 1400 بهرنیو ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې د جګړې په ډګرونو ناوړه اغېز ونه کړي.
هغه څه چې د سولې په اړه مربوط دي دغه ډول یو یاد ځواکونه وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیرونه لدی. جګړه د افغان ځواکونو په لولوري تر سره کیږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کی، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او راتلونکي کې هم د جګړه افغان ځواکونو مخته وړي.
ښاغلی خزون زیاتوي هغه څه چې ډېر مهم دي هغه له افغانستان سره د امریکا همکاري ده. موږ تمه لرو چې د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل تازه ویلي دي چې ښایي د 1400 په شاوخوا کې امریکایي عسکر له افغانستانه وباسي، خو دقیق شمیر او د عسکرو د ایستلو کره وخت یې نه دی څرګند کړی. جنرال وټل رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې د دغو امریکایي عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. د ده په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځونو قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. مخکې تر دې امریکا له افغانستان څخه د خپلو نیمایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر څو ورځې وړاندې کانګریس ته په خپلې کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و. خو ډونالډ ټرمپ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر بنسټ به یې دا پریکړه کوي چې څومره پوځیان کم سي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له موضوع سره یو شمیر امریکایي پوځي او سیاسي مشران او دغه شان افغان چارواکي هم مخالفت لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې خپل امریکایي سیال ته په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغیزمن شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای تر کومه چې له طالبانو سره د سولې مسله یو طرفه سوي نه وي امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
واقعا قابل د تشویش په دې خاطر دی چې دغه بهرني ځواکونه په دغه مقطع زمان کې یعنی د سولې د پروسې د مخه ووځي. دا په دې نامه تلقی کیږي چې ګواکې امریکایانو د طالبانو سره د خبرو په بهیر کې دا جوړ کړی ده او یا دا تفاهم یې کړی دی. دا خبر زما په عقیده په رواني لحاظ د خلکو په ذهنیتو کې منفي انعکاس کوي. په دې باره کې باید ډېر د دقت څخه کار واخیستل شي چې په دې نامه تلقي نه شي چې ګواکې امریکایانو په وتلو شروع وکړه. کوم د دې په ځای چې سولې ته فایده وکړي شاید تاوان وکړي. درغو چې د دوی سره کوم تفاهم نه شوی.
ښاغلی پښتون زیاتوي چې کله دلیل پرته ژر امریکایي سرتیری له افغانستانه ووځي طالبان به د سولې په خبرو کې په خپلو دریځونو ټینګار وکړي او د سولې پروسه به پیچلې کړي. امریکایي پوځیان دا مهال د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په چارو وبوخت دي.
و موردل چې اجرائیه ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. د پوځي چارو ځینې ماهران وایي چې د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت په پام سره د بهرنی ځواکونو حضور مهم دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي افغانستان هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې د نړیوالو له همکاریو پرته خپلې چارې سنبال کړي. د شاوخوا څوارلس سوه امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه رحمت الله افغان ورسره مرکه کړې. په سر کې د دغو ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
حالات داسې دي چې باید قوتونه موجود وي، ځکه موږ اوسه پورې ولې دا چې سوله به سره قم سوله وي په دې تر اوسه زه خو خپله نه پوهېږم. ظاهرا چې زه اوس ګورم جنګ به دوام لري او غیر له هغې نه نور په داخل کې موږ مشکلات لرو. د دې مشکلاتو د مخنیوي په خاطر د دښمن د فعالیتونو د خوسا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
دغه څوارلس سوه سرتیري په لږ شمېر کې دي، دغه به هم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر واچوي.
داسې ده چې تر کومه ځایه پورې چې د جنرال میلر پلان دی او د خبرې کړي دي هغه داسې یو قوت غواړي چې هغه وکړی شي، د ضرورت په وخت کې عکس العمل وښودلی شي او په عین زمان کې چېرته چې دوی وغواړي عملیات وکړي د عملیاتو د اجرا قابلیت ولري. هغې لپاره څوارلس سوه نفر کوم تاثیر نه لري او دا څوارلس سوه نفر هم چې ووځي دا ټول معرب عناصر نه دي، مختلف خلک دي په دې کې د مختلفو قدمونه. چې زما په نظر که چېرې دا څوارلس سوه نفر وي دا د قوتونو په قابلیت باندې کوم منفي اغیز نه لري.
په داسې حال کې چې کریمی صاحب د سولې خبرې هم روانې دي او د طالبانو یو غوښتنه ټینګار دا ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي، که چیرې په دومره شمېر کې ځواکونه ویستل کېږي له افغانستانه د سولې روانو خبرو باندې به تاثیر څه وي؟
د سولې پروسه ډېره پیچلې پروسه ده. یوه ورځ خلک خوشبیني، بل ورځ بیا یو خنډ کې را پیدا شي. نو هغه لار د سولې پروسه واضح او روښانه نه ده چې د سولې پایله به چه وي. که چیرې د سولې پایله هغه سې وي لکه خلک چې غواړي، د افغانستان ملت ورته هیله مند دی، نو بیا یو عسکر یا څوارلس سوه یا ټول هېڅ کوم تاثیر نه لري، وتلی او نه وتلی. او که چیرې سوله داسې وي چې هغه شرطونه یې ولري او دایمي سولې تضمین پکې نه وي او د افغانستان حالات د دوی په وتو سره مخ په خرابي ځي، نو په هغه صورت کې خو بیا دغه لږ عسکر هم تاثیر لري، وتل یې مثبت تاثیر لري. که چیرې د سولې خبرې د خلکو د غوښتنو د هیلو مطابق وي او که چیرې دا یو داسې پلان وي چې ځان ته د وټولو لار جوړ کړي او په دې قصه کې څوک نیوي دوستان په دې قصه کې نیوي چې وروسته په افغانستان کې عواقب شي دي هغه نو بیا خامخا یو نفر هم تاثیر لري او په هغه صورت کې سوله زموږ په ګټه هم نه ده جنګ به نه خلاصېږي نو جنګ نه خلاصېږي موږ هغه سوله ته کوو موږ د جنګ ختم غواړو جنګ پای غواړو او دایمي سوله غواړو
د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه ورو
د افغانستان د غالیو او فرشونو د خرڅلاو مرکز وای په 2013 میلادي کال کې لشپک تر 2000 مترو پورې افغانی غالۍ نړیوالو بازارونو ته صادر شوې دي. دغه مرکز مشر سید عبید الله سادات نن ازادي رادیو ته وویل دا رقم د 2013 میلادي کال په پرتله د افغانی غالیو د صادراتو په برخه کې زیاتوالی ښیي. د ښاغلي سادات په خبره افغانی غالۍ تر ډیره امریکا، دوبۍ، هندوستان، جرمني او لندن ته صادرېږي. نوموړي دا هم ویل وړاندوینه ده چې په 2019 کال کې د غالیو تولیدات په دغه هیواد کې 1500 مترو ته ورسېږي چې له 2000 متره به نور هیوادونو ته صادر شي. دا په داسې حال کې ده چې په 2013 میلادي کال کې 1000 متره تولیدات درلودل. د افغانستان د فرشونو او غالیو د خرڅلاو د مرکز د معلوماتو له مخې افغاني غالۍ په نړیوالو نندارتونونو کې هم نندارې ته وړاندې کیږي چې په دې ډول ورته ښه بازار موندنه کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت لخوا د بلخ ولایت په مرکز او د دې ولایت په دهدادي نهر شاهي او بلخ ولسوالیو کې د کبروزنې لس جوړ شوي فارمونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د بلخ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس ذبیح الله زوبین نن ازادي راډیو ته وویل چې دمګړی دغه فارمونه هر یو یې کولی شي چې د کبانو و ټنه ښه کیفیت لرونکي غوښه تولید کړي چې تر یوې کچې پورې به بلخ ولایت ته د بې کیفیته کبانو د غوښو ورتولو مخه ونیول شي. دغه فارمونه هر یو یې په یو جریبه ځمکه کې رغول شوی چې 15% لګښتې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام او 25% لګښتې د فارم لرونکو لخوا ورکول کیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1140 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1480 افغانۍ، یو درینی منی بوری وریجی 2000 افغانی، 14 لیتر غوړی 1000 افغانی، یو لیتر پټرول 50 افغانی او یو لیتر دیزل هم په 50 افغانی پلورل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د سو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 522 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیب و د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې هواد لخوا فضا ته د سپوږمکۍ یا سټلایټ د استولو د هڅې ناکامیدل تایید کړی دی. ایران شک لري چې امریکا شاید د هڅې د شندولو تر شا وي. رضوان مراد چې د موضوع څرلې پاستډیو کړه سره د مراد صاحب خبرونه تر شغل استول کړه توه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر فضا ته د سپوږمکۍ د استولو د ناکامې هڅې په اړه نورې کومې خبرې کړې دي.
ډېر زیاته مننه صالح صاحب. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون امریکایي تلویزیون ان بی سی سره مرکه کې دا خبره تایید کړې ده. وایي چې په فبروري میاشت کې دقیقه نیټه نه ده خودلی، ما وایي چې په فبروري روانه میاشت کې فضا ته د سپوږمکۍ د استولو د دوی هڅه ناکامه شوې ده او هغه سپوږمکۍ یا سټلایټ چې دوی استو هغه پورته شوی نه ده. دا په 13 میاشتو کې دوهم ځل دی چې ایران داسې هڅه کوي چې سپوږمکۍ فضا ته واستوي، اما نتوانیږي او د څه ستونزې له امله دغه پروګرام د دوی پاتې کیږي. ظریف ویل چې تر اوسه پورې معلومات نه لري خو پر مختلفو اړخونو باندې تحقیقات پیل شوي چې ولې په 13 هڅو کې دوی ونه توانېدل چې د سپوږمکۍ فضا ته واستوي. د یادونه ده چې ایران په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره خپل پکور جوړ فضایي سپوږمکۍ یا سټلایټ چې په هغه ورځ واستو په کال کې دوی د اسلامي انقلاب 1.5 کال ځل منځله.
بله مراد صاحب، ایران پر کوم دلایل شک لري چې امریکا شایي فضا ته د سپوږمکۍ د استول پلان ناکامه کړی وي، بلخوا پر اړه امریکایي چارواکو څه سپیناوی کړی؟
په روانه فبروري میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړ چې سپینې ماڼۍ یو ډول د ټکنالوژۍ پروګرام جوړ کړی دی چې له مخې فضا ته د ایران د سپوږمکیو او د لرې واټن ویشتونکو منځني واټن ویشتونکو میزایلو د پروګرام د ګډوډولو یا سبوتاج لپاره جوړ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دا هم یو احتمال دی چې کېدای شي امریکا د دې تر شا وي چې نه پرېږدي ایران فضا ته خپل سپوږمکۍ یا سټلایټ واستوي. د امریکایي مقاماتو طرف کرا شو هغوی کثم چې دې موضوع پر جواز شریف یاد کړی تر اوسه پورې امریکایي مقاماتو سن دی ویلي، اما امریکایي مقاماتو تر دې مخکې فضا ته سپوږمکۍ استولو د ایران د پروګرام مخالفت کړی وای چې ایران په دې برخه کې له همغه ټکنالوژي استفاده کوي چې د لری واټن وشتون کوم زایلو لپاره ده، او د هغه ټکنالوژي د چې پر ایران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو مخه بندیز پر لګیدل، او امریکایان وای چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. اما ایران وای دا په د ملګرو ملتونو د لیست یا بندیزونو په اداره کې نه راځي، او دا د ملکی اهدافو لپاره یو کوشش ده.
ډیره مننه له رضوان مراد نه مو وردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې هیواد یې ناکامه شوی دی چې فضا ته سپوږمکۍ یا سټلایټ ولیږي. ایران شک لري چې شایي امریکا د دې هڅې د شنډولو تر شا وي، خو امریکایي چارواکو دا مسله رد کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو کومې تبصرې او لیکنې خبرې کړې دي؟ اجمل تورمان براته وایي.
ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، که څه هم طالب وایان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی پلاوی به د دوشنبې په ورځ د پاکستان په بلنه په اسلام آباد کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره وګوري. خو د طالبانو ځینو لوړو رتبه سرچینو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د نظامی کمیسیون ډیری مشران نه غواړي چې طالبان د پاکستان تر فشار لاندې خبرې وکړي. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلي، یو شمېر هغه طالبان چې پاکستان ته نږدې دي هڅه کوي چې خبرې په پاکستان کې وشي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د طالبانو د شورا ځینو مشرانو په پاکستان کې په خبرو سخت غبرګون ښودلی. د مطلب لیکوال لیکي، دا هغه طالبان دي چې ځانونه د مولا محمد عمر پلویان ګڼي او تر ډیره په جګړه ییزو لیکو اثر لري. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي، د مسکو تر ناستې وروسته ټاکل شوی چې طالب استازي په روانه اونۍ کې د پاکستان د صدر اعظم په ګډون له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي، طالبان د افغانستان د سولې په مسله کې هیڅ ډول صلاحیت نه لري، بلکې دا پاکستاني پوځیان دي چې طالبانو ته وایي څه وکړي او څه ډول موضوع ونیسي. په سر مقاله کې راغلي، د پاکستان حکومت له کلونو راهیسې طالبان سازماندهي کوي او تجهیزوي چې په افغانستان کې د شریعت په نوم جګړه وکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي، البته یو شمېر نور هیوادونه هم شته لکه عربستان او شیخانه چې دغه ډله تمویلوي، خو په خبره ټولو دغو هیوادونو او ډلو د طالبان واک پاکستان ته سپارلی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کړی او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. په مطلب کې دا هم راغلی چې طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې پرمختګ وکړ، خپل دریځ نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلی چې د ناټو عمومي منشي ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي، هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي.
د میدان وردګ ولایت ځینو مدني فعالانو ویلي چې په دې ولایت کې زیات انجونې له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي. د دوی په خبره چې انجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولی سي، دوی غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د لیسې ورته جوړې سي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر ښځینه مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د دولت د نه پاملرنې له کبله زیات شمېر نجونې اوس یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي، چې له امله یې نه هم په دغه ولایت کې مسلکي ډاکټره لري او نه هم مسلکي ښوونکي. دی وای دغه ولایت د مرکز په لور پروتو سیمو او په یو شمیر ولسوالۍ کې یوازې د ګوتو په شمیر تر شپږم ټولګي پورې ښځینه ښوونځي شتون لري چې زیات شمیر نجونې هم له زده کړو بې برخې دي.
ټول ولایت کې خو د ښځینه ښوونځي لیسې البته ډېرې کمې دي، یوازې په نرخ ولسوالۍ کې یو د زنانو لپاره لیسې لرو چې هغه هم په حدود ډول باندې شاګردان هلته ځي. همداسې په ټولو ولسوالیو کې یوه یوه لیسې ولرو، بعضې ولسوالیو کې چې لیسې هم نه لرو. د شپږم ټولګي پورې مکاتب په دمارت د خوانه دایر شوي دي، باید په دې برخه کې معرف هم ډېر څه وکړي. تعلیم کچه په دې ولایت کې ډېره کمه ده، یعنې ښځې نشي کولی چې کلنه دي تعلیم لاره هم نه دی کومه خبنده ده.
دغه فعالانې زیاتوي که چیرې په سیمه کې ورته لیسې جوړې سي نو زیات شمېر نجونې به تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې وکړي او هم به په خپل سیمه کې مسلکي ډاکټرې پیدا کړي او هم به مسلکي ښځینه ښوونکي. د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې نجونو ته یوازې تر شپږم ټولګۍ پورې د زده کړې حق ورکول کېږي. د یادې شورا مرستیال شریف الله وتک بیا دغه پړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي او وایي چې هغوی تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نجونو ته تر شپږم ټولګۍ پورته د زده کړې حق نه ورکوي.
ښوونځي تر شپږم سمبه پورې سره پرانستي اخلاص دي. لومړنی مشکل دا ده چې بیا د ولایت کلیوالي سیمو کې د ښځینه ښوونکو نه شتون ده. په مکتبو کې ښوونځي کې ښځینه ښوونکي نه شته، نو د همدغه په اساس باندې کورنۍ نه ښه کوي تر و پورې خپل نجونې ولېږي ښوونځي ته. کومې سیمې چې د پښتون مېشته سیمې دي لکه مرکز دی ولایت د سید آباد ولسوالۍ، چرک دی، مستان، تونه، دیالیز، دغه سیمو کې د طالبان هم اجازه نه ورکوي تر و پورې سره
په ورته وخت کې. بیا د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین دا نه مني چې ګڼې په یاد ولایت کې دي نجونو ته یوازې تر شپږم ټولګي پورې د زده کړې حق ورکول کېږي، خو وایي چې په یو شمېر نامنو ولسوالۍ کې ستونزې لري. د یاد ریاست مشر محمد سید منصور ازادي راډیو ته وویل چې دوی په مرکز او ولسوالۍ کې زیات شمېر فعاله لیسې لري او په خبره یې چې هر کال ترې زیات شمېر نجونې هم فارغه کېږي.
دا چې څوک وایي چې زمونږ ولایت کې دا وایم چې غټ ظلم ده د دې ولایت سره چې داسې خبره وشي. مونږ په ولایت کې لیسې لرو، نجونو لیسې برخه فعاله دي، هلته پکې تدریس کېږي، مونږ سږ کال فارغین درلود. البته په ځینو ولسوالیو کې چې ناامني زیاته ده، مشکلات دي.
خو نوموړي وایي په نامنه ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړې، څو هلته هم خلکو ته اجازه ورکړې چې په خپلو لوړو زده کړې وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې 425 ښوونځي لري چې 140 یوازې د نجونو دي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارمندان تزموش ټول سلامونه ورسیږي. امور دا هیله لرو چې زموږ د روزدان ولایت د گیزاب د ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکې نیولې دي. زموږ په وطن کې هلمند دی، د تیر سوی دی، د شرق غر په اندازه باندې پروت دی چې تقریبا 900 جیری به مځکه وروره خرابه کړې ده. د دې اسناد په لوی وزارت مالیه کې پروت دی چې ما اووه مکتوبه د ولسوالۍ د ولایت څخه وړي دي چې د قیرجاتو اسناد دي. موږ غواړو چې د رئیس جمهور څخه او دا زموږ پیغام رئیس جمهور ته ورسېږي چې زموږ سره په لوی وزارت مالیه راضي او دی کومک وکړي چې دغه اسناد د قیرجاتو موږ ته راکول شي چې موږ دلته د هر سړي ته خپل حق ورسوو. موږ ډېر په سخت مشکل اخته یو، تقریبا 900 جیري به مځکه زموږ دا تر زورواکانو او د غاصبانو د غلو تر دغه لاندې ده. نو موږ غواړو چې دغه غاصبانو زورواکان هم وروره د شکیل شي، قانون منګولو ته ورسېږي او هغه اسناد موږ ته راکول شي چې دلته زموږ په درد خوري او چې موږ د خپل تقسیمات په دغه وکړو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زابل ولایت څخه می تمام تر سره نیولې ده. د لوړپلو چارواکو څخه زما دا ایله ده او خپل د اشرف غنی صاحب څخه د زابل په ولایت کې لاس ټیلر غنم چې راغلي دي زری حدیث ته کې چش په نامه دا غمرستې د غریبان لپاره دا خلک دي. دلته کرا ناسي لاس د مړو مړو باندې ورواوی مو وې کټوې باندې وې چایم پر وخره بیا یو کاټور پریږدي. ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې ملک په پانتون کې وې راغلي دا لازم په خپل سترګو وینم. نو زه زما دغه هیله ده چې زما پیغام ثبت او تر دا لوړ چارواکو پورې پورې ورسېږي چې نه والي غم کړي نه کوم. د زابل په ولایت کې ډېر غریب ولس دی، ډېر کړېدلی دی، خلک دا مړو مړو ته مرستې ورسېږي. کنی ورا دې سې آیات تیرا ولېږي د مسکین سې د پښتنه وکړي که چاته رسېدلی. وسلام په مخه مو شو.
ستاسو پیغام
ستاسو نظر ده.
اوردونکو ایسمیسونه هم راسته ولې تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ښه فیصله ده. دا به د سورې راتلو ته ښه زیری وي. عنایت الله عابد له زابله لیکلي بهرني ځواکونه باید د وتلو نیټه ژر تر ژره اعلان کړي او په تدریجي ډول له افغانستانه ووځي. قاسم ځواک له هلمند ده. وسله وال طالبان هیڅ وخت سوله نه کوي، ځکه چې طالبان واک غواړي او کله چې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووځي دوی د جنگ د لارې واک ته رسېدل غواړي. دفتانې لیکي له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو وتل د افغانانو په ګټه وو، خو جهادي مشرانو افغانان د کورنیو جګړو قربانیان کړل. نثار احمد الکوزی له هلمند: له تیرو دوو ورځو راهیسې په مرکز لشکرګاه کې د پوهنې د رئیس پر ضد مظاهرې روانې دي. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي: د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت ستونزه حل کړي. دولس نیمې بجې سوي. اوس هم له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو په مورال او روحیه تاثیر ونه کړي. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وروسته له هغه دا څرګندونې وکړې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي چې شاید تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نوي تنه دولت مخالف وسلوالو د وژلو او د 24 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې نن خبره کړې ده خبره کړې ده طالبانو ته اوس په دې اړه څه نه دي ویلي. د شاهین قول اردو د اتمې لواء قمندان د افغانستان په شمال کې وایي افغان ځواکونو یو شمېر هغه طالبان وژلي چې هڅه یې کوله د تیلو ټانکرونه له ځانه سره یوسي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو ګوښه شوي دي تحقیقات پیل کړي. لوی څارنوالي د تحقیقاتو تر بشپړېدو دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان ژغ کړی چې په عاجل ډول دي د تروریستي ډلو د ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دي بند کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي چې د امریکا متحده ایالات هغه وحشیانه تروریستي حمله په کلکه غندي چې یوې تروریستي ډلې چې اډه یې په پاکستان کې ده پر هندي ځواکونو کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې د هند د پوځ د ملیشو قواوو پر کاروان په تروریستي حمله کې 30 هندي پوځیان ووژل شول او 30 نور زخمیان شول. او د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز د دې خبرې تایید وکړ چې ځانګړی تحقیق کوونکی رابرت مولر له دې سره ښکېدلی دی.
او د دې خبرونې په پاتې 28 دقیقو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلي ومني. زاود نافی همتی مو تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښو راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د نشې موادو څلور کارخانې ویجاړې شوې دي. له نشې موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې راغلي چې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په مرسته د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشې موادو څلور کارخانې ویجاړې او نشې موادو یې وزیرمه موندلې چې 6000 کیلوګرامه هیروئین، چرس او مورفین پکې ځای پر ځای شوي ول. دا یادونه ورده چې نیول شوی مواد ځای پر ځای سوځول شوی او په توری دوه کسان نیول شوی دي. د تخار ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرامه هیروئین نیول دي. د تخار ولایت د امنیت قمندانۍ بیاند عبدالخلیل اسیر رسنۍ ته وویل پولیسو 18 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال د طالقانو خار د غربي معبر په سیمه کې ونیول شي په یو کورولا موټر کې له بدخشان ولایت څخه د تخار لاري کندوز ته قاچاق کیدل. د یادونه ورده چې د دې موادو د قاچاق په تور دوه کسان نیول شوي او تر لومړنۍ څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په پکتیا ولایت کې په زرګونو کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پولیسو 2000 کیلوګرامه هیروئین، چرس، تاریاک او الکولي مشروبات نیولي او د دې ولایت په مرکز ګردیز کې سوځولي دي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور 9 کسان نیول شوي او تر لومړنیو څیړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په بغلان ولایت کې 2 کسان د چرسو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په دوشي ولسوالۍ کې 2 کسان هغه مهال ونیول شول شي غوښتلې 25 کیلوګرامه چرس په یوه کورلا موټر کې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. دا یادونې وړ ده چې په تېرو 2 اونیو کې دا دریم ځل دی چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي له بغلان ولایت څخه کابل ته د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یو قاچاق کوونکی بهر ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د حامد کرزي د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي د قاچاق کوونکي غوښتل 3 کیلوګرامه هیروئین په یو سفری باکس کې هند ته قاچاق کړي چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیو. په تیرو 2 اونیو کې دا 5م ځل دی چې د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد بهر ته قاچاق کیږي.
مسکا هوتک وچه د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عالی کمیسون د جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې.
متاسفانه چې د افغانستان د مواد مخدر په قانون کې کم کمیسون د جوړېدو غوښتنه شوې خو هغه کمیسون خپل کار نه دی شروع کړی.
په دې اړه هم راپور لرو چې ګڼ شمېر به سرپرست ماشومان د نشو له خطر سره مخ دي.
وقتی طفل در روی جاده کار میکنه و مجبور است برای خانواده خود.
کله چې یو ماشوم پر سړکونو باندې ګرځي او کار کوي دا سه کاری چې مجبور دی.
دا چې نشه د انسان پر تنفسي سیستم څه ډول منفي اغیز لري په دې اړه له ډاکټر شفیولان سره تی سره مرکه لرو.
د نشه یي موادو په ترکیب کې یو تعداد مضره مواد دي چې دا مضره مواد دې سبب ګرځي چې په سږو او تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي.
د محمد داوود په نوم د یو موتاد کیسه به واورو. د غواړي چې نشه پرېږدي.
اول ورځ چې موږ کول ډېر ټینګ نشه کړم. دوی درې ورځ چې موږ کول بل زه معتاد سولم په اختاس سولم سره.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
او سره یو معلومات وکړه چې الک چیرې دی او څنګه دی.
زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم.
د سلیم ممزول او انډوالان به درته معلوم وي. له هغو څه پوښتنه وکړه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. که څه هم یو کال کېږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې نوی قانون تصویب شوی خو له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون تر اوسه پورې یوه غونډه هم نه ده کړې. له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون په 5مه ماده کې له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې او د دې قانون د شامل کېدو لپاره د عالي کمیسیون یادونه شوې ده. د نشه یي موادو په قانون کې دا یادونه هم شوې ده چې دا کمیسیون 25 غړي لري چې مشر به یې ولسمشر یا د هغه مرستیال کوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیونونه جدي انتقاد کوي چې دې کمیسیون ولې تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې. دا کمیسیونونه حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په بې پروايي تورنوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس تر نه کې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې نوی قانون پر اوسه کال تصویب او توشیح شو. د دې قانون لمخې له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شو چې مشري به یې ولسمشر او یا د هغه مرستیالان کوي. دا کمیسیون 25 غړي لري چې 2 وزارتونه او نورې دولتي ادارې یې غړیتوب لري. دې کمیسیون باید د کال په جریان کې 2 غونډې کړې وای. له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې قانون که څه هم یو کال مخکې تصویب او جوړ شو د دې قانون په اساس د کمیسیون مسؤلیتونه نور هم ډېر او مشخص شول خو دې کمیسیون تر اوسه پورې یوه غونډه هم نه ده کړې. د ولسی جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی چمنشا اعتمادي د کمیسیون لخوا د غونډو پر ځنډ انتقاد کوي او دا ځنډ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې بې پروايي بولي.
موږ یوازې په نوم له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون لرو چې په قانون کې ذکر شوی او 25 غړي لري. ولسمشر اویام راستیال به یې مشري کوي. له بله مرغه چې دې کمیسیون په تیرو 2 کالو کې یوه غونډه هم ونه کړه.
لنشی مواد او مسکرات سره د مبارزه د قانون لمخې لنشی مواد سره د مبارزه وزارت ته د کمیسون دارالانشاء د همغږي مسولیت لري. موږ وغوښتل چې د دې کمیسون د غونډې د ځنډ په اړه لنشی مواد سره د مبارزه وزارت نظر واخلو، خو تر ډیرو هڅو وروسته مو هم څوک پیدا نه کړ چې په دې اړه خبرې را سره وکړي. د قوانینو او ستراتیژیو تصویب او څارنه، د وزارتونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت، د نشئی موادو د غوښتنې کمول، د معتادینو درملنه، د نشئی موادو د کښت مخنیوی او له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نور فعالیتونه څارل او همغږي له نشئی موادو سره د مبارزې د عالي کمیسیون عمده او اساسي مسولیتونه بلل کیږي. د مشرانو جرګې غړی هاشم الکوزی وایي چې د کمیسیون د غونډو ځنډ له نشئی موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده.
د مواد مخدر پر وړاندې باندې مبارزه باید جدي وسی او باید د دې ناروا کښت د مخنیوي لپاره او د دې د عملونو یا مافیا لپاره باید جدي اقدامات ترسره شي. متاسفانه چې د افغانستان د مواد مخدر په قانون کې کم کمیسیون د جوړېدو غوښتنه شوې، هغه کمیسیون خپل کار نه دی شروع کړی. نو موږ پر ولسمشر باندې غږ کوو چې ژر تر ژره دې د کمیسیون خپل کار وکړي. د ولسمشر مشکلات او ستونزې ناخوالې، نو دا پر دې باندې اغېز کوي چې ولسمشر دغه کمیسیون ته زه فکر نه کوم چې نور دی ورخلاصي. نو دا د ولس لپاره د دې ناروا کښت لپاره ډېر غټ اغېز کوي.
د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیونونو غړي له حکومت څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې د عالي کمیسیون د غونډو په ترڅ کې دي له نشئی موادو سره د مبارزې ملي ستراتیژي او ملي عمل پلان وارزوي او د راتلونکي کال لپاره د ګټور پروګرامونه جوړ کړي.
محمد ایاز ترنکو چې له نشئی موادو سره د مبارزې د عالي کمیسیون په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کمیسیون په تیر یو کال کې یو غونډه هم نه ده کړې. اوس به وګورو چې کارګر ماشومان څومره د نشې له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله موسسه یاسیف د چلډرن د معتادو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي ډیری هغه ماشومان د اعتیاد له خطر سره مخ دي چې د پالنې او روزنې څوک نه لري او یا یې میندې او پلرونه په نشو اخته دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په نشو باندې د افغان ماشومانو اخته کېدل هغوی له ټولو حقونو څخه محروم کړي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت څېړنې له مخې 1,000,000 هغه ماشومان له نشئی موادو څخه زیانمن سوي چې عمرونه یې تر 30 کالو کم دي. له دې ماشومانو څخه یوازې 2,400 هغه ماشومان دي چې له میندو سره یو ځای درملنه کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نشئی موادو له امله ډیری هغه ماشومان زیانمن شوي چې میندې او پلرونه یې په نشو اخته دي او یا د نشئی موادو په کاروبار کې کار ځینې اخیستل کیږي. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو په اړه د خلکو ناخبري او په نشئی موادو باندې د درملنې ناسم باورونه د ماشومانو د احتیاط سبب ګرځي. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د هغو افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي چې د نشئی موادو له خطر سره مخ دي. د دې مؤسسې ویاند مریم عطایی وایي د محل افغان ماشومان تر نور افغانانو ډېر د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي.
وخت طفل د روی جدا کار میکنه و مجبور است برای خانواده خود.
کله چې یو ماشوم پر سړکونو باندې ګرځي او کار کوي، داسې ښکاري چې مجبور دی او باید خپل کورنۍ لپاره روزي پیدا کړي. دغه ډول ماشومان په نشو د اخته کېدو، جنسي تیری او خلکو د ناسم چلند له خطرونو سره مخ دي. له بده مرغه چې دغسې وضعیت د ماشومانو راتلونکي ته زیان لري.
له
نشئی موادو سره د مبارزې د څېړنې له مخې په 2015 میلادي کال کې 1,000,000 نجونې او هلکان چې عمرونه تر 18 کالو کم ول د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي. د دې وزارت د څېړنې نتایج ښیي چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په ماشومانو کې د احتیاط ستونزه د دې لامل شوې چې یو شمیر ماشومان له زده کړې او صحي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. د بشري حقونو د کمیسیون ویان بلال صدیقی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د ماشومانو لپاره د افغان حکومت وقایوي پروګرامونه کافي نه بولي. دی وایي
اقدامات صورت میگیره، اقدامات متناسب با نیازمندی ها.
لبه ده مرغه چه ده ماشومان و غختنو تا پا پام سره لازم اقدامات نشته او ده نشهی مواد و لعمل از زیانمنشه و ماشومانو تا ده ضرورت پا اندازه صحی مرستی نرسیگی. په داسې حال کې چې ماشومان ډیر صحی ملاتړ ته اړتیا لري، باید د زیانمن شویو ماشومانو غوښتنو ته د مرستو پلانونه جوړ او عملي شي. خو په دې برخه کې اوسني اقدامات کفایت نه کوي.
د عامې روغتیا وزارت په کال کې د نشه یي موادو له امله د زیانمن شویو 1 میلیون ماشومانو له جملې څخه یوازې د 2400 ماشومانو درملنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکي مسؤل ډاکټر عبدالمبین سلطان وایي د معتادو ماشومانو ډیری یې په هیروینو اخته دي.
مراکز تداوی اطفال و نوجوانان
د درملنې په مرکزونو کې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د درملنې خدمتونه وړاندې کیږي چې دا خدمتونه مو په دریو پړاوونو کې په پام کې نیولې دي، لکه د درملنې مخکې پړاو، د زهر ایستلو پړاو او د بیا رغونې پړاو چې د درملنې دا بهیر یو کال دوام
کوي. یو سال تر بر میگیره بر اطفال.
د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره وایي چې بیوزله او هغه ماشومان چې پر سړکونو ګرځي او کار کوي د احتیاط له جدي خطر سره مخ دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له احتیاط څخه د افغان ماشومانو د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ګټور بولي. د دې وزارت بیان حنیف دانشیار وایي په لارو او کوڅو کې د تیاتر نندارې به له افغان ماشومانو سره مرسته وکړي چې له نشو څخه لرې پاتې شي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له احتیاط څخه د ماشومانو د ساتنې داسې وقایوي پروګرامونه جوړ کړي چې ډیر تمرکز به د معتادو ماشومانو پر درملنه او د دوی د ظرفیت پر لوړولو دی. دغه ډول دوی ته د درملنې په مرکزونو کې د لومړني زده کړو فرصتونه هم شته.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت دا مني چې د احتیاط ډیروالي ته په پام سره ماشومان او ښځو ته د دوی پروګرامونه کافي نه دي. خو د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره بیا وایي چې دوی په حکومتي ادارو کې د ماشومانو د ستونزو هوارولو لپاره د نوري بودیجې غوښتنه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په انسان پر تنفسي سیستم باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټرانو وایي چې نشي مواد نورو ناروغیو تر څنګ د ګڼو تنفسي ناروغیو او ان دا چې د سږو او ستوني د سرطان سبب هم کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر تنفسي سیستم ناوړه اغیز کوي، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي، او په کوم عمر کې نشه د انسان په تنفسي سیستم ډیر ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز سرنک له ډاکټر شفیع الله سره تیز سر مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر تنفسي سیستم باندې څومره ناوړه اغیز لري.
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغیز لري، یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډیر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې هم لنډمهاله ناوړه اغیز لري او هم اوږدمهاله ناوړه اغیز لري. لنډمهاله ناوړه اغیز بدای چې د نشه یي موادو استعمال د هوایي د ترخو یا د مجراګانو د تخریش سبب کیږي. هغه څوک چې نشه یي مواد دودکوي اکسان د تنفسی لري کې د تخریش او التهاب منځ راځي یا میکروب منځ راځي، او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې په تنفسی په لارې باندې دي چې هغه وظیفه دا ده چې زموږ تنفسی لارې پاکې کی د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه. دا اکثرا د نشه یي موادو استعمال هدي سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایت وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي او غي دا کار نشي کولای. د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم وکي او مشکلات رامنځته کی، او په اوکت محالو کې اکثرا د سرطانونو او د نفس تنګي او سبب ګرځي. هغه خلک چې اوکت محاله یعنی د ډیر مودې لپاره د نشه یي موادو څخه استفاده کړي په هغه کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځ راځي. یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي، دا د خولې د سرطانونو، د ژبې د سرطانونو، د مرۍ د سرطانونو لامل به وګرځي. نشه یي مواد تنفسي سیستم بلخره خرابي، یعنی هغه خپل نارمل وظیفه چې زموږ سږي اجرا کوي، یعنی هغه وظیفه لمنځه وړي. هغه ولز وظیف چې لمن زلار د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د غازاتو تبادله سم صورت نه نیسي. دا چې سم صورت وننی وو نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي.
ولی نشه پر تنفسی سیستم باندې ناوړه اغیز لري؟
د نشئی موادو په ترکیب کې یو تعداد مضر مواد دي چې دا مضر مواد دې سبب ګرځي چې د نشئی مواد په سږو باندې او تنفسی سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي. مثلا د اکثرا دغه نشئی مواد چې دود کیږي یعنی د دود په واسطه استعمالیگی دغه په ترکیب کې اکثرا کاربن مونوکساید، هایدروجن سیانید، نیکوتین او تار یا ماده د تار په نوم هغه په ترکیب کې شته چې دا مواد اکثرا د هغه ناوړه غیزی په تنفسی سیستم باندې کې.
آیا ټول نشئی پر تنفسی سیستم باندې یو ډول ناوړه غیز لري او که ځینې کمی او ځینې زیاتی؟
ځینې نشئی مواد په تنفسی سیستم باندې زیات ناوړه اغیز لري او ځینې نشئی مواد په تنفسی سیستم باندې کم اغیز لري. مثلا هغه نشئی مواد چې اکثرا د دود په واسطه استعمالیږي یا دود استعمالیږي هغه زیات تاثیرات لري، او هغه نشئی مواد چې د دود په واسطه نه استعمالیږي لږه کم تاثیرات ولري. یعنی دا فرق کوي چې یو معتاد کوم ماده استعمالوي.
دا اثرات له نشیانو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي؟
دا بعضی اثرات دي چې مثلا په لنډمهاله کې له منځه ځي، اما بعضی اثرات دي چې مثلا اوږدمهاله لپاره پاتې کیږي. مثلا بعضی اثرات چې دي مثلا همدا تخریش چې موږ مخکې ویل دا کنه شپې دي زله منځه شي، او مثلا د هغه بل مثال موږ وایو چې مثلا د نشې مواد دغه وړه وړه ویښتان چې دلته دي دغه وظایف خرابوي. دا مثلا کنه شې مواد ترک کی یا پری دي دا تاثیرات به زله منځه شي او زر به خشي. اما دا نشې مواد د سرطانونو سبب ګرځي، د نفس تنګي او سبب ګرځي، د یو مرض چې د سی او پی ډی په نامه یادېږي دغه سبب ګرځي، د استما سبب ګرځي، د اساسیتینو سبب ګرځي، چدا به اوکټ محل امراض وی، چدا به د زیات مودې لپاره دوی سره وي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر تنفسي سیستم باندې ډیر تاثیر درلودلی شي؟
په هر عمر کې نشئی مواد د انسان په تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیز درلودلی شي. خو اکثرا یو په ماشومانو کې بسیار ناوړه اغیز ولري، او یو به په هغه اشخاصو کې چې عمر یې زیات جګ وي، یعنی په مسن اشخاصو کې بعد زیات تاثیرات ولري. ځکه چې هم په ماشومانو کې او هم په هغه اشخاصو کې چې عمر زیات ده، په هغه اشخاصو کې د معافیتي سیستم خرابیږي او معافیتي سیستم ټیټ وي، نو دغه پس از دوی باندې زیات تاثیرات لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج په 2.5 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی. محمد داوود ته کندهار ویلات اوسیدونکو دی، د خپل نشاله شرف څخه پیر کړ او اته کال کې چې هیروینز کوي. دی اوسه محتاجونه د درملنې په یو رختون کې بستری دی. دا چې محمد داوود ولی وغوښتل په خپل خوښه نشه پریږدي او تر دې مهاله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
نوم محمد داوود دی، یخ کاری زم دانش می په دانش اخته سوم تقریبا و تکالم کیږي. بیا کاروم په نای کې د انډوالانو سره کښنه سلام اول د واري مچار شروع کړل. چر سیمه د 2 کال وس کول بار پاغن نه شکی دلو په د غونډوالانو کې دوه کسر وینان و اباس غور اورل وس کول. اول ورځ سیمه وس کول ډیر ټینګ نشا کړم، ام بار بیا بل ورځ بیا وسره وس کول، بیا درې ورځ سیمه وس کول بل ز متعد سولم پخته سولم سره بیا ما خپل پیدا کول بر اورل پی سی ام پر کول کولم ډیر بار په تکلیف سولم د جن شې څخه دا غو چې بار عالم دلته د هسپتال ته بیا دلته ډاکټرانو صاحبانو د داخله کوکورې ودان نو اوس مدار تدابیر روانه د ځان جوړو د خیر سره ان شاء الله بیا دا تصمیم لرو چې بیا به دانه شاو نو کو قام ډیر زنی بدل ز د خپل ژوند سره بس ډیر په تکلیف ومن دا ژوند ز په مرګ خوشاله ومن بس جو مړ وای شو مونږ نه دا ژوند لیلا ملي بیکاری ده او دا چې نشکې د غندوالانو سره کار بالکل نه لري بس په خارج ځان اخته کې د نشیانو سره کار نه لري نه جکشینی خلګو بدرسه کېدنو ډیر ما په سر په خلاصې دی بس ډیر زیرې دلم نو کور خلګو لا که شر سره کړ نور دا چې غندوالان خلال ته پرېږدي چې هغه یاد نه ای یا دې زما ملګری و
په هر تصویر کې زر خبرېستا
د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زاور کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي او د کور ټول غړي ویده وي، خو د اسلامور ویښوي او ژاړي. هغه له دې امله ژاړي او اندېښنې خوب ته نه پرېږدي چې زوی یې کور ته نه دی راغلی. دا چې اسلام چیرې دی، ولې کور ته نه راځي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
الهی تو خو زما زوی په وره اوبو کې راوسط، خدایه په خیر خپل کور ته راولې.
واخزه ته ولې لا تر اوسه ویښه ویده شه؟ نیمه شپه ده،
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی؟ اسلام کور ته نه دی راغلی؟
او نه دی راغلی.
زنګ دې نه دی وروهلی؟
له ماخوستن رئیس مې سل وارې زنګ وروهلی وي، خو موبایل یې بیخي بند دی.
نو تا خود ډوډۍ پر وخت وویل چې په کور کې دی، ډوډۍ تیز لنه کیږي.
ما ویل را بسی زه څه خبرومه چې دومره په چنډیږي.
زه ویده شه، تا خو لومړۍ شپه نه ده چې کور ته ناوخته راځي، دا دوه کاله کیږي چې کور ته لکه غل په تیاره کې راځي.
و سړی داسې مه وایه، تا خو مو مشر زوی دی.
وایي څه چې کرې هغه به ریبې، دا ټول ستا د لاسه.
ولې ما څه کړي دي؟
اسلام ستا د لاسه پوډري شو.
ولې زما د لاسه پوډري شو؟
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې والکه ناوخته کور ته مه راځه یا له فلاني پوډري سره انډیوالي پرېږده، نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې. تا ویل خیر دی هلک دی، زړه یې ماتېږي، فلانه ده وړینګه ده.
سړیه ته اوس پیغورونه پرېږده، اوس یوه چاره وکړه.
څه چاره وکړم؟
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی.
په سترګو ړنده شي، وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی. زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم؟
ته خو نارینه یې، د سلیم همزول او انډوالان به درته معلوم یې. له هغو څه پوښتنه وکړه، کېدای شي درکې معلوم شي.
د غم انډیوالان دي شي، همدغه ناهل انډیوالانو پوډري که. اوس وېرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی.
خیر دی سړی، یو معلومات یې وکړه. څه چې وایم زاره مې بېخي وچاوده.
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم؟
پولیس اوزې ته ورسه، له هغو څه پوښتنه وکړه.
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کولی، نو اوس به د غملړي نشې مواد په ښار کې ازاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پې نه اخته کېدل.
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي، شکر دی ایمانداره پولیس هم لرو. لږ معلومات خو به درکړه.
ښځې اعصاب مې مره خرابوه، سهار به هم له همزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکړم او هم به پولیسو ته احوال ورکړم. وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی، اوس ویده شه، سهار به معلومات وکړو.
ته ویده شه، ما ته خوب نه راځي. الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته، خدایا ته یې د سر یو ویښته مه بې ځایه کوئ.
راځه
کمانډان صاحب، اجازه ده؟
راځي جی صاحب، مهرباني وکړئ راځي په دغه چوکۍ کېنئ.
کور مو ودان کمانډان صاحب.
جی صاحب خدای دې خیر کړي، څنګه راغلاست؟
کمانډان صاحب خیرت لکومه شو، له بدې ورځې راغلی یم.
ولې څه پیښه ده؟
کمانډان صاحب له پرون رئیس مې ځوان زوی ورک دی، هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو، اوس دا دی تاسو ته راغلم.
ته ودرېږه، زه په دې کتاب کې وګورم. تا زوی څه نومېږي؟
زما زوی اسلام نومېږي، اسلام ولد حاجی انوار.
خا خا، اسلام ولد حاجی انوار. تو ګوره دا له خوب نه وي،
تراکه چې زه وګورم.
اینداغه ده،
بس همدا زما زوی دی، همدا خپل اسلام دی.
حاجی صاحب له بده مرغه چې د اسلام په باره کې بد خبر لرو.
څه خبره ده قومندان صاحب؟ په اسلام څه شوی دی؟
خبره داسې ده چې اسلام پرون د نشي په وخت کې خپل ونډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی. تر دې وروسته اسلام زموږ پولیسو نیولی دی.
څه شی؟ خپل ونډیوال وژلی دی؟
او څو نفر لیدلی او اسلم هم په خپل خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ. موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو سارنوالۍ ته واستوله. اسلم اوس زموږ سره نشته، نور کارونه به یې په سارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي.
څه شی زما زوی قاتل شو؟ ایا زه د یو قاتل پلار یم؟ ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی رانه واخیست، زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بېزوی شو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.